درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1320 د قوسیالندۍ 13 او د میلادي 2013 د دسمبر 9. د آزادی رادیو په دې لمړی خبری مجله کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د امریکا د نوی لوی درستیز د نومیدو په افغانستان کې د ټاپي د تخنیکی چارو او سروې د بشپړېدو او نور موضوعات و تفصیل آوری. لومړی د دې سات خبرونه. د پاکستان پوځوی پر ډیورن کرښه باندې اغزن سیم د لګولو کار راتلونکی کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ او په فرانسه کې د زیړ واسکټو او پولیسو ترمنځ نښتې شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځوی پر ډیورن کرښه د اغزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال کې بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه یې بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د مځکنیو سرحدي ترمینلونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورن د نظم له ټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو وروستو څلور ګاډي په ټرایل بیس باندې لګلیو. د ټول ګاډي چې کم خالی ګاډي راځي د 200 ته ورسېدو او د ټولو په مدد سره ان شاء الله لذي ضربه منګه د 500 ګاډو ته ورسو.
په خوست کې د ازادي رادیو خبریال پرون شنبه د افغان چارواکو په قول وویل چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په زلونو د ډیورن پر کرښه د ازغن سیم مخالفت کړی دی. په فراه کې د یو پوځي هلیکوپتر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپتر چې له فراه څخه هرات ته روان و ولوید او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویل شوې چې د جسدونو د موندلو لپاره د فراه په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلی چې حکومت یې له دې بهیر سره همکاري ته تیار دی. دا لومړی ځل دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د زیړ واسکټو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ پر لور روان ول د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړ او هغوی له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوي دي. په پاریس کې 3 اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دسمبر په 15 نیټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي. خو اعتراض کوونکو خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ترامپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دو ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. او په روسیه کې د بشري حقونو یو پیژندل شوی فعاله لودمیلا الکسیوا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الکسیوا د ماښام په ونیمو بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الکسیوا په روسیه کې د بشري حقونو مور بللې وه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه. خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د آزادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.5 څپه اوري. د دې خبري مجلې په دوام کې به واورې. د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولی چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده.
زنغوازی باندې موږ پانی کړه کال مونځای والا 5000 افغانۍ کناختاری وو یو نکر پوه په دې باندې اتحاد وکړو اتفاقم وکړو.
په پکتیا کې معلولان شکایت لري چې په خپل وخت معاش نه ورکول کیږي.
درې څلور کاله په کټ پراته ما هیڅ پښتنه نه ده کړې.
معلول شوی ما عوامل جنگ مینونه و.
د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایي الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي
د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نس کېدلای.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلی دی مرد قندار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دیو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقه شوی. ده افغانستان ده کانون و پیترولیم مزارت وی ده افغانستان پخوره که ده تاپی پروژه اروان تخنیکی چاری او ده سروی پراونه پایتا نجده شویدی. ده ده وزارت ویان ده بلقدیر مطفی آزادی راژیو تاویل ده ده استری حیاتی پروژه کار لنقشه سرسم شپر مخروانده. ده اداتا پکتو ده اقتصادی چارو یوشمیر کار پوهن بیاوی ده وزارت پس کارونه ده تاپی پروژه پاوراندی ده خند سبب شویدی. ده موضوع تفصیل ده یوسف خان زتران پر راپور که واوری.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کیدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او پټیرو نورو تخنیکی برخو کې کارونه ل 90% ډیر ترسره شوی. خو دای د دې پروژې د عملی پیل د نټې پاړه څنوي
در بخشای متعدد در
دیوی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داس حال کې ده چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پروژې عملی کار د میزان په میاشت کې پیلیږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیون ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمينه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکا له ترکمنستانه تر هندستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتر اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې. خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بېځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانون وزارت سست اقدامات د دغه پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش
دی وی د پروژې په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژې کارونه ورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ، جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه او سابقه لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا د اردو قمندانو، هغه به د جنرال جوزف دنفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دنفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی 60 کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دنفورد هم مخکې د امریکا د مرین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قمندان و. د جنرال جوزف دنفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دنفورد د نومبر په 10 په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکاټ میلر تېره اونۍ د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban's.
برای له پوځي لارې نه سیګټل کېدلای. دا خبره د افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. وزیر چې سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پایترسول لپاره سیاسي هڅې هم کړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 45 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په دریم سفر کې د جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره کتلي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواوو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکارۍ خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې هم له چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی عالمانو په مټ وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او د ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره صادقانه هلی ځلی وکړي او بې طرفه استازي وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار شار لویدیسه د میوند پولیسوالی کې د سولې پاړه په جوړه سوی غونډه کې د داغه ولسوالی اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدری د څلور لسیز چکن په دنیا کې هغه لوړ زورواک قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړی دی، هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړی دی، که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه صلح ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنگ لري که سپین رنگ لري که جگ دی که کردی دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو سا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو.
میوند د کندهار په لویدیځ کې لګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او نامنوي خبرونه ترلاسه کېږي.
او اوس هم د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې درته اورم. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د لوی درستیز جنرال دان فورد څرګندونې خپرې کړې دي. دان فورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونه شي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروري دی او کنی تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړي دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهېږي، خو شداره چې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاعده به بیا افغانستان ته راشي. څو نورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسي یا مرتضی احمدي په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کوچنی میسي د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسي کمیسي له پلاستیکي کڅوړې جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بې شمېرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د 2 کلن مرتضی احمدي کورنۍ وایي پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حملې له کبله مجبور شوي چې کابل ته لاړ شي. د د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم ښوونځي ته نه شوای تللی او د شپې له لورې به یې خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپۍ اورېده. د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزو ته د حکومت له پاملرنې وروسته د ځنګلونو او ونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. قومي مشر زمیر خان ځدران ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته که چا د جلغوزو یوه ونه ووهله نو سخته جریمه به ترې واخیستل شي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
ورسته الله غی چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه پډيري دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزی ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې کڅوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یاد ولسوالۍ د اورجان کلی و قومي مشر زمیر خان ځدران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزی ونې په سر نږدې 1.5 لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
کام په اتحاد باندې زنګواجی باندې موږ باندې کا پاکستانی کلدار قیمت ولګاوه چې کال منځای والا 3000 افغانۍ کناختار یو یو لک روپۍ آئنده لپاره به موږ ګټه وځناخلو او سیم په دې باندې اتحاد وکړو اتفاق وکړو.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي ظالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوي چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان ځدران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډېر لرګي له خپلو میلو برابرول. دوی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ایزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیا خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی.
له بلې خوا په پکتیا کې معلولیت لرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له هیواد څخه د دفاع په لاره کې د بدن غړي له لاسه ورکړي، خو د اړوندو ادارو لخوا دوی ته منل شوي حقوق او امتیازات نه ورکول کیږي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
پکتیا کې معلولین او د شهیدانو ورثه پر اړوندو ادارو نیوکه کوي، وایي چې د دولت لخوا دوی ته منل شوي حقوق پر وخت نه ورکول کیږي او معاشونه یې په میاشتو او حتی په کالونو ځنډیږي. دغو تنو معلولیت لرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له حفاظت څخه د دفاع په لاره کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي، خو د دولت لخوا دوی ته منل شوي حقوق نه یوازې دا چې پر وخت نه ورکول کیږي، بلکې په تیرو کلونو کې ضایع شوي هم دي.
زه سرباز وم، وظیفې کې مې نوولم، په دوی خپې مې ټوکړې ټوکړې شوې، لاسونه سترګې مې لوسه ورکړې. درې څلور کاله په کټ پرات ما هیڅ پښتنه نه ده کړې، ما سره نه چا کومه کړې ده، ما سره نه چا امتیاز را کړی دی، ما یې نه پښتنه کړې ده. زما حق هر چا خپل
دولت لخور سره د سرپنا لپاره د یوې یپی نمرې ځمکې ژمنه شوې وې، خو دا لس کاله کېږي چې په کرایي کورونو کې اوسېږي او د لسګونو نور کړاوونو تر څنګ د کورونو لوړې کرایې هم کړوي. د پکتیا ولایت د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو سرپرست رئیس محمد طاهر محمد زی د معلولینو ستونزې تر یوه بریده پر ځای ګڼي، وایي چې سږ کال د هغو معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ ورثو حقوق پر خپل وخت او پوره اجرا کړي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې شهید او یا معلول شوي وي.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ له درو کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترین کوټ ښار کې د ترین کوټ په هوایي ډګر کې کښېناسته. له سیمې څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلی چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي چې خپله یوه دغه ولایت ته سفر کړی و، ویې ویل چې دغه الوتنې بلدي وروسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدفو دپاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع سي، پروازونه د اورزګان ولایت ته چې رښتیا هم محروم ولایت او ان شاء الله زموږ وعده دغه ده. را وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی وه او د والي صاحب سره مو کړی وه چې په دې هفتې کې به حتمی دا پروازونه نور په نورمال شکل شروع کیږي. دا خبره ما په خپله د کامیر هوایي شرکت د مشرتابه سره هم کړی وه او خپل پوره فشار مې پر اچولی چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به، و خارج ته هر څوک پرواز کوي، و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ چې نن راغلی یو په یو غټه تیاری کې راغلی یو، کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر سي، تر څنګ به حاکمتونه لکه والي صاحب چول قیمتونه به هم راکښته سي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ زلوی لارې جوړته من کړي او ورته وجه رغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی او مولوی حمدالله داسې وویل.
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلی، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډیر غریب انسانان وینو، ډیر بیچاره انسانان وینو، او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دي هغه به نو په تیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح ده، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهله داده، والی صاحب ته مهله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د قندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې څخه زوريږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولي.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې د مرد د قندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټول پر قرباني کیږي.
لدی سره د اورزګان په هوایی ډګر کې د څلور کمیلونو په ارزښت د وی پروژې چاري هم پیل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روانو له اوښکو بهیونکو ګازو کار واخیست. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د فرانسې پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټونو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. په پاریس کې د روانو اعتراضونو له امله امنیتي تدابیر زیات شوی دی. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 340 تنه تر اوسه پولیسو نیولی دي. یوازې د پاریس د امنیت لپاره 8000 پولیس ګمارل شوي او 9000 پولیس په ټوله فرانسه کې په ځانګړو امنیتي تدابیرو لګیا دي. د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت پرون اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې افراطي ډلې او باغیان شاید د هغوی له حضوره سوء استفاده وکړي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. اعتراض کوونکو په ابتدا کې هغه ځانګړي شوبینی یا زیړ واسکټونه اغوستي وو چې ترافیک او د ښاروالۍ کارکوونکي په شپه کې د لیدل کېدو لپاره اغوندي. له دې امله په پاریس کې اعتراض کوونکو ته د زیړو واسکټونو نوم ورکړ سوی دی. د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې د پولیسو او زیړو واسکټونو ترمنځ په نښتو کې 130 تنه زخمیان شوي وو. ایمانوئل مکرون د دسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل:
Je respecterai toujours les contestations.
زه هر وخت د خلکو د مخالفت رناوی کوم. زه به تل د اپوزیسیون خبرو ته غوږ نیسم خو هیڅکله تشدد نشم زغملی. د فرانسې ولسمشر د دسمبر په 15 زیړو واسکټونو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې زیاتولو پلان لغوه کوي. خو داسې څرګندېږي چې اعتراض کوونکي نه دي قانع کړي او هغوی خپلې غوښتنې زیاتې کړي دي. په فرانسه کې د زیړو واسکټونو لخوا له حکومته بیا غوښتنه سوې ده چې په دغه هیواد کې د فقیري طبقه او د بډایو خلکو ترمنځ د اقتصادي واټن د کمولو لپاره ډیرو خلکو ته کارونه پیدا کړي او پر نورو موادو هم مالیه کم کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د پاکستان پوځوي پر ډیورن کرښه د اسغن سیم د لګولو کار به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ کړي. په فرا کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
نو مه خیالي ګل
څو کلانې کاکا؟
والله که پیګم وسه اویا به ما پندش پیته مې ما خدای مې د غاړې نه بندې
خو هم دو خانو کې نو
یارم دو خانو کې په خو دا کجواره په مجوب کې کی خو دا پلار بروانو د څه خون به کاوله کا غمې نه وریږي
ښا
وز د څه وخرا غله د یقین ته په خدای کو دې پولاو په منګه باندې غم ګرځي دلته
دا والی
د بدې باندې چې افغانستان وضعیت ګډ ورده زوی لپاره خبر نه زراعتي غونډه افغانستان کې د سروي نورودونه باندې زه دا خایستانه کومه چې باید دا د سروي نورودوبه په افغانستان کې کله باندې کې د نورودونه
و په دغه ځم نو پی ام کا کا زدا به کله باندې کې خو ته دارت وای چې مثلا دا وضعیت دسی خراب ده کنه او ته وای چې ډوډۍ مزه نه راکې نو په دې خو څه کېږي چې ته باندې
ډوډۍ نو څه کوم زمو ته وکم دا زمو نه ده پنځه لس کلان ده خو دا ګیره مې ډېر سوچو سپینه کړې ده
نو زړه دې څنګه سوچونه ده زوړ کړای
زړه دې ګوره پکر کومه یا خدایا زمونږ د افغان افغاني څه غوري وي
خو به یو جواری مزه کوله مګر اوس پلاو مزه نه کوي څه فکر کوي چې بیرته وضعیت ښه شي کنه بیرته به ماغه وختونه راسي
یارم زه خدا پنځه وخته مونږ کومه یا الهی پروردګار خدایا سیاقه وضعیت راولی ته خدای زه دی بیګاله رمه ده سبا دی نه لرمه خو خدای کراری راولی اتفاق او اتحاد خدای یو کی
زینی خلک به خپل کورونو کی مارام نه دی مثلا بی اتفاقی ده جنگ ده جنجال ده څنګه
ده خدا کنه ده خدا لدی نه به بهتر راځي کنه دی نه به بهتر شي
تاسو آل په څکه غنې دی دي سنجې مشکلات
منګله امسایا ونه پتنګي چې منګه دی قالې اتفاق یو کو هیڅ کوم را باندې نه شکا دی زما ولا زتا ولا زتا مولا تدا ولا ولا چلا جما په افغانستان کې د سروي نور ورډول باندې کوم یو د ما خدمت وکړه کوم یو پښتون چې ما د افغانستان د خلکو کړه نه پښتون یو کړه داغ پسونه ندی داغ چرکان ندی دستو کم نور مملکت چوک دارون است کجاو دا افغان افغانستان دا دا دی کرکت مایدان دا
تاسی زمشخل ازادی رادیو اورید ازادی رادیو خبرونی د سهار لو بجو د ماشام تر و بجو په منځنی چپه دول شپږ دی یو په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري د اتو بجو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس یو بل خبری مجله لرو دا خبری مجله جاوید نیمی وړاندې کوي
تشکر سروان صاحب سلام عرض میکنم